درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د حمل 16 او د میلادي 2019 د مارچ 13. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې پر یو شونځي د هاوان د ګولې د لګیدو په نتیجه کې د زده کوونکو د وژل کېدو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسه حمله په کلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 ته ورسید، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینی امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسه حمله په کلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوری نهزت په جګړه کې پر شکل خو ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ملا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیښه کې تر لس زیات ښوونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار تاوریو. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلی او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. هرات کې د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلاب الدین میری فرانس پریس آژانس ته ویلي چې ډېرو سیمو ته د لارو د بندېدو له امله د مرستو مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 13 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو توا ګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینی امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادر ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندول تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. د روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگتن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروف پرون شنبه په یوه بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ژغ وکړ چې له وینزویلا ووځي، خو روسیې ویلي چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څباندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمان د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشرۍ چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس ګمان کېږي چې 3 کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. کاندید یولیا تیموشینکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به نوې لارې غوره کړي. او دریم مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې د خپل هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي کړي. تاسیز مجغل آزادی رادیو آوری په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومانو خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزی په کلي کې منډې، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر ښوونځي حمله پکلکه وغندله. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته بولو.
په کابل ښار کې یو شمېر خلک له جنایي جرمونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې په وړاندې اقدامات وکړي. د دې خبری مجلې په لړ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او همه موضوعات لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. لسګونو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړی د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخ ته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تیرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچا یې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسي خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی لاندړ ولسوالۍ څخه د شنبه په ورځ لسګونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړي مرکز ته له ځان سره د احتجاج په توګه راوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخ ته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر ښکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوه تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
ایمانم نسور لار دلته ستاسو څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی دی، زوی زبیر نمی او کلم ده.
څوک
کی؟ څه کال دوم سیم ته ولا.
ایمانم لکر ملا جان ده. هلته نو دا اوانونو غږم واورېدو، ذاتي شاول ولیکان نور والا لیکان د کلی راغدو او په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانونو له کوم فرض؟
بیا چې مکتب ته نږدې پوسټه ده،
واسو مې کې پوسټ
هغه پوسټه پیرونه کړی دي.
دا سیمې یو ځوان انجنیر خالد بیا وایي په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي سوي او په بیا بیا ولسی خلک وژل سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل کارونه، مکتبونه، کښتونه او هر څه ورڅخه پاته دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزی په کلي کې منډې، اوانونه جنګ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وایي چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګدانن پیخ از داس نه طالب سپ مکتب کې خالص اندرته شاګردان خوونکو.
که د سیمې خلک د دغه اوان پړه د امنیت سرتیرو پر غاړه ورچوي، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دا نه ده څرګند چې دغه مرموی چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي، څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده، ځکه دشته ده او د دشته یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه او پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخت کړی، او د دشتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي. منځنۍ ساحه کې مکتب یا ښوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل شوي وو، دوه ښوونکي او 15 زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته شوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښه په د افغانستان د پوهنې وزارت او دغه راز د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت غبرګون شولې دی. د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په غزنی کې د ملانو بابا پر ښوونځي راکټي حمله په کلکه غندلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندې نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي.
ای مسئله
مور په شدت نگران فوخته و به شدت د مسئله مور سخت اندیشمن کړی مور په شدت غندو مور بیا هم د جګړې د ټولو خواو څخه غواړو چې د زکونکو شونکو او شونځو امنیت په پام کې ونیسي. نو ساتول چې په افغانستان کې هر اونۍ پر زکونکو او د معرف پر کارکونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغه ویل چې د معرف کارکونکو او زکونکو د جګړې او د غیر مسؤلو وسوالو ډلو د فعالیت لامل تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی دندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل شوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورتوغول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکار کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کور په کور، کلی په کلی او ولسوالی په ولسوالی به وګرځي او کورنۍ به وهڅوي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریز کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځئ د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم لزان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شان به پرز د قیوم عتل پنوم دیات پروګرام یو تن تابعیا کوونکی آزادۍ راډیو ته ویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکر په نوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته دا پیغام رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سینې پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړئ.
د شمس الله زیارمل پنوم یو بل مدني فعال وایي دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څه لري پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو
آصف پیغام پونم یزوان وی پدی کمپاین کې به خلکو او کورنۍ ته وای چې د نوري نړۍ سره د خپل هواد سیال کول په خاطر خپل نوې نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ وروتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبردارای ورکو چې دوی خپل بچیان زده کړو ته وهڅوي مکتبونو ته ولېږي چې په وخت زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل
مختلفو ولسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هماغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډېره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډېر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دې وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان نجونو یوه لیکنه خپره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان نجونو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ او د کاناډا له صدراعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو نجونو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. د لیکنې لیکوال دانا هرمن په یوه برخه کې وایي اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په دې هیواد کې دننه او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم به ښایي له لاسه ووځي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان نجونو د ټیم د بنسټ ایښودونکي او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولې. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډېره لیوالتیا لري، په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاده نه ایستل کیږي. ورځپاڼه وایي تېره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ویزې په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډیره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا نجونې د سولې لپاره لیواله دي، خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کیدای شي د افغان نجونو ارزوګانې وڅپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلنې نجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي د غلطنجونی د کور د نارینه او لملتیا پرته له کوره بهر نه پرې خودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د کارونو د پایل پاړه وای مخکې لدی چې دا هر څه پایل شي یوازینی روبوټ چې دین جنو لیدلې وو هغه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې وی چې امریکایي ځواکونه افغانستان کې کاری او له تلویزیون پرته یوازینی امریکایان چې دوی لیدلې وو هغه پسخروالو موټرو کې امریکایي سرتیری وو. یو شمیر نور لویدیز ورځپاڼو بیا د امریکایي کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړې چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل وو. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاوند په ناوړه چلند او زورونه تورن کړی. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوې وه وایي د خاوند زورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنې ویلي کاناډایي خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د یرغمل پر مهال او تر یرغمل مخکې او وروسته ورسره له تاوتریخوالي او خشونت ډک چلند کړی. ګارډن وایي 3 کلنې کیتلن د جمعې په ورځ د کاناډا په یوه محکمه کې د دویمې ورځې لپاره د خپل خاوند خلاف شاهدي ورکړه. هغې محکمې ته نه یوازې د طالبانو سره د بند په موده کې د خپل خاوند لخوا د ناوړه چلند او زور زیاتي پیښې یادې کړې، بلکې وی ویل کله چې بیرته کاناډا کې اوتاوا ته ستانه شول نو بویل ورته د اصولو یو تفصیلي لیست وسپاره چې پکې د دې د خوراک وزن او ظاهري بڼې په اړه اصول ټاکل شوي وو. کاتلن د جمعې په ورځ محکمې ته وویل کله به یې چې د میړه لخوا ورته ټاکل شوي اصول نه عملي کول نو ورته به یې جزا ورکوله. د نوموړي په وینا په جزا کې وهل ټکول او له لاسه او پښو تړل شامل و. د دې امریکایي ښځې 15 کلن کاناډایي خاوند جاشو بویل چې هغه هم 15 کلونه د طالبانو اثارت کې تیر کړي دا مهال له 19 جنایي تورونو سره مخ دی چې پکې د جنسي تیری په مرګ تهدیدول او نور شامل دي.
د کابل ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د جنایي جرمونو او په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې ښار په 14 حوزه کې 11 کونکي ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري چې د وژل شوي 11 کونکي د کورنیو د غړو په ویر پیلې شي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ده د تره زوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. لارې زنګ وبهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی. چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډیری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ځیرکو ارګانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د نامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دي او په منځنۍ اروپا کې 3 بجې او 4:45 دقیقې دي. تر یو ساعت مخکې پورې په اروپا کې 3 بجې او 4:45 دقیقې وي. نن په اروپا او اکثرو نورو هیوادونو کې ساعت بدل شو. هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی ځل د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې شوی دی. په اروپا کې چې ډېرې برخې یې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیات کار واخیستل شي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي د ساعت بدلون ته اړتیا پېښه شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په په 1901 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1916 میلادي کال کې امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسما په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخته کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلیږي. البته په اروپا کې نن سبا بیا په دې بحث روان دی چې دا دود بیرته ختم کړي. اوس به یو بلې موضوع ته راشو. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیه او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځیان وینزویلا ته استول شوي دي. واشنگتن په وینزویلا کې د روسي پوځیانو حضور په کلکه غندي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگتن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیه کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته یو شمېر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي دې وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي، خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې سي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې